اتمن کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دای سکوت ورته کوي او یا امر درېم ګړي تور کوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی بل خپله بل فعل چوپتیا سکوت او د درېم ګړي کس په واسطه باندې یو مزنون ول ډبول او ده ته ځورانول که دا هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه یو توجیه لري. نه حکومتونه کوای سي چې د یو مزنون نه په دې باندې اعتراف وکړه چې ګویا زه کولای سم د دې د ځورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوی سم، د دې په واسطه کوای سم چې زه نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کړم، او یا زه کوای سم چې په دې شکنجې په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوی وکړسم وکړم. نو په دې اساس باندې هیڅ نوه توجیه نه د کشف له خاطره څوک څوک ځورولی سي، او نه د یو جرم کوله په هغه جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلکو انسانانو ځوان د هغوی هغه صحي هغه وژغوري دا قابل د توجیه نه ده. په افغانستان کې د قوانینو په اساس، ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې ځورونه شخص ته خپله د ده وجود ته درد رسول او یا د ده روح ته رسول که په دې خپله د دې په جسم باندې دا درد و روح تحمل کیږي جسم باندې، او یا د ده روحي جسم چې مثال بل څوک د ده ورور د ده پلار یا بچی نیسي هلته وایي چې تر هغو دی اعتراف او اقرار وکړي چې تر هغو پورې د معذف کس خپل څېړنې او تحقیق ته ادامه ورکړي چې تر هغو نور مزنونین په دې رابطه پیدا کړي هیڅ نوه جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي؟
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله، خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د ځورونې منع راغلې ده، او همدغسې په قانون د اجرایت جزایی کې هم د ځورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې تنافس و په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما چې اشاره وکړه د افغانستان حکومت د اتهم کال نه را په دې خوا چې د یو دیموکراسي خوا ته یې قدم ایښود او د ده ژمنه یې وکړله په بن کې چې موږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسی د نسبت د نورو اساسی قانونو چې کوم موږ په تیرو کې لرو د هغه په پرتله ښه قوانین جوړ د دې راحت په خاطر، او د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجې وموندلې، د دې شکنجو ګوتنیونه دولت ته دا خپل د افغانستان دولت ته دا وړاندیزونه وکړل، د دې په هغه کې سفارشونه یې وکړل. بالاخره د دادخواهي په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسیون د منع شکنجه یو د هغه له خاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسیون د منع شکنجه هم په نړیواله سطحه مابین ته راغی. افغانستان خوشبختانه دې الحاقیته هم ژمن سوی دی. په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو. د دې هلو ځلو د ملي او د بین المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د منع شکنجه او یو کمیسیون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس و اجرا سو، چې خوشبختانه د دې کمیسیون مسؤلیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی، سکرتریت لري په دې کې، او په دغه د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره افغانستان ډیر ښه د قوانینو پیشرفت وکړي د دې ځورونې په رابطه کې چې ځورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري. نو دغه ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د ته تجویز یا جواز او توجیه نه ورکوونکې یو عمل ښودل سوی دی.
په افغانستان کې د شکنجې پیخی ډیره تر سترګو کیږي. حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې والی له دوی سره هم نظر نه دی، یا ولی په دوی پسې څه ویلي دي. د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي. هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په زورونې باندې کیږي، په شکنجه باندې کیږي، د هغه نه ویډیو تصویر اخلي، اول خو راځئ د اسلامي اصولو او د اسلامي قوانینو په رڼا کې د انسان اصلا زورونه او تعذیب جواز نه لري. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی د حیواناتو په رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبح کوئ هغه ته چړه او تبرګی مخته مه کیږدئ، بل دا چې هغه آله د ذبح دومره تیز کوي چې د حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نکړي. نو وختې کې چې زموږ خوږ پیغمبر سن په دې د حیوان په رابطه وایي چې یعنی په پڅه چاړه او یا هغه وسایل د جارحه و یا د مرګ اسباب د یو حیوان مخې ته مه کیږدئ، تاسې ممنوعیت راغلی. نو انسان خو په طریقې اولا باندې د هغه ځورونه د هغه شکنجه اصلا روانه ده، ولو هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هغه تا سره په سیاسي ډګر کې مخالفت لري یا موافقت لري. یعنی هیڅ نوع مخاصم گروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا په مختلف ډلګیو باندې دوی ویشل سوي دي، د خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک زوروي شکنجه کوي، دغه نوه شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته، حکومتونو ته، حتی قومي مشرانو ته، هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دې څوک وزوروي. که چیرته څوک زوروي د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس به له درې کالونو نه، حتی که په د شکنجې او د زورونې په نتیجه کې یو سړی مري، دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 150 کالو دی او چا د بند سزا به د دغه کسانو ته چې په زورونه باندې متوسل سوي دوی ته ورکل کیږي. یعنی بیا په اخره کې زه دا وایم چې زورونه شکنجه د قانون د قوانینو له نظره او فطری له نظره هیڅ نو توجیه نه حکومتونو تسته، نه ډلګیو تسته، نه مافیاو تسته، نه هغه چا تسته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هیچ چاته جواز نسته ده.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې بندګي ته واچو، شیروا باندې برابره کړه دغه شیروا کې به مړې خوړه او واګه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی به دې کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډې وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. مسافر تلی
مسافری سخت خواری ده، باران به وری چوک به زای ندر کوینه.
مسافری پر اختیار همچه سخت خواری ده. نرمو ده مسافری پا تاریخ خیگرو او ستونزو خبرو. یوم را پا بخت بدانم یوم مسافره چی او بوڑه او یار می دانا سراشنه. تاسی څنګه آیا کله مسافر کړی؟ له سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دی؟
د ډیرو تاریخي آبادو سره او ډیرو تاریخي آثار سره بلد کولم، لنګ دې مې ولیدل.
افغانان د سفر په وخت کوم دودونه لري؟
مثال یو زوی له کور څخه وزي، مور هغه ته قرآن شریف راخلي او هغه سر باندې نیسي.
او د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري؟
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي. لیکوالان داسې طایفه ده چې هغه سفر وکړي، خپل سفرونو نښې پرېږدي.
حکله خبرې کوو، په پیل کې د سفر لرغونتوب روښانه کوو، ورپسې د مسافرت په وخت ستونزې څېړو، د سفر په ګټو هم خبرې کوو، او هغه پخوانی رواجونه چې د سفر پر مهال ترسره کېدل درته وړاندې کوو. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زواد ما جبار خیل یې درته وړاندې کوو.
د غسو په سفر زی کور خالی شو خړلپړی
قدر من اوردن کو سفر یا لخپل اصلی ټاټوبیس خلری کېدل لادم څخنی ولې بیا تر دې دم دود دی. څوک د نیستۍ او یار لغمه مسافر شي، یو شمیر د زده کړې مینه د کورني چاپیریال له مینې جلا کړي، او ځینې خو بیا په سیاسي هدفونو وطن پرېږدي پردیس شي. مسافري که په خپل هیواد کې دننه وي یا هم بهر، د انسان د زړه وینې وچوي، نه په ورور او خور غږ وي او نه هم د مور پلار خواږه غیږه چې د سختیو او ناروغۍ پر وخت در سر درد او غم نیم کړي. له بلې خوا بیا مسافري انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي، پوخي کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلی کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر 55 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلای یا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول. د یاد کاناډایي وګړي سفر 11 کاله ونیول او په دې 11 کلونو کې 4 هیوادونه ګزوپال کړل. د چې په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلي دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
او مسافر تسویه خواره زسوم، مسافر تسویه خواره زسوم، خواره دې مور څه چې سفر ته دی لېږنه. تر میلاد 4000 کاله پخوا موږ د آریایانو سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو و سایبیریا و افقاز و د دغو سیمو څخه راله، په اوسني افغانستان و هند و په دغو سیمو کې. په 14 میلادي پیړۍ کې د ایټالیوي مارکوپولو سفرونه و. تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لرو، کریستوفر کلمب او واسکو دوګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول. تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکو